کوم مقیم نائب وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د ناتو د غونډې په درشل کې طالبانو امریکا غوښتي چې د دوهې د تړون درناوی وکړي، خو افغان حکومت بیا وایي طالبانو سیاسي ماته خوړلې ده. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرچکی ده. افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي ډیر ژر به د کابینې تر پریکړې وروسته په افغانستان کې د کرونا ضد د استرازینیکا واکسین عملي چارې پیل کړي. د افغانستان حکومت د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د یو لوړ رتبه جنرال براین مانیس د خدمتونو ستاینه کړې. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تایید کړي چې ایران ورته خبر ورکړی چې نیت لري د فبروري د میاشتې تر درویشتمې نیټې پورې له دغې ادارې سره خپله همکاري محدوده کړي. پوره خبرونه. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي ډیر ژر به د کابینې تر پریکړې وروسته په افغانستان کې د کرونا ضد د استرازینیکا واکسین عملي چارې پیل کړي. هند له افغانستان سره د دغه واکسین د 15,000 ډوزه مرسته کړې ده. د افغانستان د عام روغتیا وزارت مرستیال ویاند ډاکټر میرویس علیزي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د استرازینیکا د واکسین تایید ته منتظر و چې دغې نړیوالې روغتیایي موسسې پرون سه شنبې د بیړني تطبیق اجازه ورکړه.
لومړی مرحله کې دغه واکسین به طبي کارکوونکو ته او امنیتي ارګانونو ته تطبیق کیږي، او وروسته د هغې څخه به د ټولنې نور قشرونه په نظر کې نیول شوي دي، لکه د لوړو مرکزان، معلمین او ځینې هغه زموږ هیوادوال چې نورې ناروغۍ لري او د هغې د معافیت سیستم ضعیفه وي، لکه د شکرې ناروغۍ او د تورته نورې ناروغۍ، هغوی ته به هم دغه واکسین تطبیق کیږي.
ښاغلی علیزي دغه راز وویل. چین سږ کال د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې ورسره د 2,000,000 ډوزه او د کوواکس نړیوالې ډلې د 3,000,000 دوزا واکسینو د مرستې ژمنه کړې ده. دغه په وینا کوواکس په دغه واکسین په دوو مرحلو کې په لومړۍ کې 1,000,000 او 3,000,000 روان کال او په دوم کې 1,000,000 کال ته دې هیواد ته ورکوي. د روغتیا د وزارت رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 50,000 کسان په کرونا اخته شوي او نږدې 2,500 هم له امله مړه شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د هرات په اسلام کلا بندر کې په لګېدلي اور کې د راستنیدونکو د چارو لپاره د دفتر تاسیسات هم یو څه زیانمن شوي، چې له امله یې له ایرانه افغانستان ته د بیرته راستنیدونکو کډوالو ته خدمتونه په مخکینی بڼه نشي رسولی. په هرات کې د دې نړیوال ادارې مسؤول نیک بیشوپ وویل د اور د لګېدو په مهال له ایرانه بیرته ستنیدونکو ته زیان نه دی رسېدلی، ځکه په دې ورځ د دوی د ثبت چارې مخکې بشپړې شوې وې او ډېرو یې د هیواد دننه د نورو مقصدونو په لور سفر کړی وو. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان مړه او 18 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه افغان چارواکو د ځاني زیانونو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د مالی په اړه سوداګرو ته د سلګونو میلیون ډالرو د زیان خبره کړې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي په اسلام کلا بندر کې د اور لګېدو مخکې د ورځې شاوخوا 15,000 کسانو ته چې له ایرانه بیرته افغانستان ته راستنیږي لازمې مرستې برابرولې. د افغانستان حکومت د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د یو لوړ رتبه جنرال براین مانیس د خدمتونو ستاینه وکړه. د افغانستان دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د دې وزارت د وړاندیز پر اساس او د ولسمشرۍ له منظوري وروسته د ښه پوځي خدمت مډال پرون د دغه ماموریت د عملیاتي چارو مرستیال جنرال مانیس ته ورکړل شو. د خبر پاڼې له مخې د دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په دې اړه جوړو شویو مراسمو کې وویل جنرال مانیس ته دغه مډال افغان ځواکونو سره د ښې همکارۍ او د هغه د هڅو په خاطر ورکړل شو. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت چې په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 بهرني سرتیري دندې ترسره کوي، افغان ځواکونو ته پر روزنې، هغوی ته سلا ورکولو او ملاتړ متمرکز دی. د بلخ د امنی قومندانۍ وایي نږدې 200 میله بیلابیلې وسلې او تجهیزات یې د ډایاک پروګرام ته وسپارل. دغې قومندانۍ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي امنی قومندان سید میراج الدین سادات 193 میله بیلابیلې وسلې او پوځي تجهیزات چې له غیر مسؤولو وسلوالو او جنایتکارانو څخه ترلاسه شوي وو په شمال زون کې د ډایاک د پروګرام مسؤول ته وسپارل. د طالبانو د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته په افغانستان کې د ډایاک پروسه پیل شوې، خو انتقاد کوونکي وایي د وسلو او تجهیزاتو د راټولولو دغه پروسه دومره بریالۍ نه ده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې تایید کړی چې ایران ورته خبر ورکړی چې نیت لري د فبروري د میاشتې تر درویشتمې پورې له دغې ادارې سره خپله همکاري محدود کړي. ویانا میاشتې دغې ادارې پرون سه شنبه اعلان وکړ تهران د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د تړون له مخې په خپله خوښه د شفافیت د اقداماتو په اړه له خپلې کړې ژمنې پشا کیږي. د دغې ژمنې په اساس د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې څارونکو اجازه لرله چې په ایران کې له اټومي تاسیساتو لیدنه وکړي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د ویان په وینا د دغه ادارې مشر رافائل گروسی ایران ته د سفر وړاندیز کړی ترسو د دغه ادارې د سارونکو د فعالیت دوام ته یو حل لار پیدا کړي. په دغه اداره کې د ایران استازي کاظم غریب آبادی دوه ورځې مخکې ویلي وو تهران دا اداره له خپلې پریکړې خبره کړې ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر هغو کسانو د بندیز لګولو غوښتنه وکړه چې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په زندانی کولو یې لاس درلود. ګابریلوس لند بریګز پرون د دې هیواد په پلازمینه ویلنوس کې له روسي ژبې کارنټ ټایم ټلویزیون سره په مرکه کې وویل
د موجوده پروسې په اساس په واقعیت کې د لاتویا د بهرنیو چارو وزارت بلنه راکړه چې د هغو افرادو په فهرست کې چې د ناوالنی په دوسیه کې باید مجازات شي د همغږي لپاره له دوی سره یو ځای شو. موږ به له همغږي کولو وروسته د افرادو لیست په بروکسل کې ادارو ته وسپارو. زه اوس اجازه نه لرم چې د افرادو نومونه په ډاګه کړم، خو اصلي خبره دا ده چې دا د بالتیک د ټولو هیوادونو ګډ تنظیم شوی لیست دی.
الکسی ناوالنی چې د فساد ضد یوه مخکښه څیره بلل کیږي د روانې میاشتې په پیل کې له مخکیني تعلیقي بند څخه د سرغړونې په تور په دوه کاله او اتو میاشتو تنفیزي بند محکوم شوی. او د بلغاریا چارواکي وایي په یوه کښتۍ کې چې له دوبۍ د ایران ساختماني مواد لیږدول څه باندې 400 کیلوګرامه هیروین ضبط کړي. څارنوال ولادیمیر چاوداروف پرون سه شنبه وویل دغه هیروین په 400 کڅوړو کې د قیر پرولونو کې ځای پر ځای شوی و. د ساختماني موادو د واردونکو شرکت خاوند او د ګمرک یو چارواکی د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی. دغه هیروین چې د بلغاریا په وارنا بندر کې ضبط شوی ارزښت یې شاوخوا 22 میلیون ډالره اټکل شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولای. دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان په اړه د ناټو د غونډې په درشل کې طالبانو له امریکا غوښتي چې د دوهې د تړون درناوی وکړي، خو افغان حکومت بیا وایي طالبانو سیاسي ماته خوړلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبان باید د سولې خبرو ته راوګرځي.
طالب باید به میز مذاکرې صلح حاضر شوه و به خوشنطا پایان بده.
په غزنی کې د سولې غږ په نوم یو مشاعره شوې ده.
بچه ډوډۍ ګلاس وبه دی خصول دی پر سر مبام کنوي نه دی خصول دی.
روسیه او ایران ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. نور مهم مسایل هم لرو په دغه پروګرام کې را سره پاتې شي. رازو لومړی مطلب ته د افغانستان په اړه د ناټو د غونډې په درشل کې طالبانو له امریکا غوښتي دي چې د دوهې د تړون درناوی وکړي، خو افغان حکومت بیا وایي طالبانو سیاسي ماته خوړلې ده. د طالبانو ډلې ویلي په یو لیک کې د امریکا ولس مخاطب کړی او ټینګار یې کړی چې د دوهې تړون ته درناوی وشي او تر مې پورې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. طالبان دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې د ناټو دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې چې نن پیلېږي د اجنډا یو اصلي موضوع په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور راتلونکې ده. تر اوسه امریکایي چارواکو د طالبانو د دغه لیک په اړه څرګندونې نه دي کړې، خو د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په وړاندې غبرګون ښودلی دی. نوریاس نوري له نور تفصیل سره.
طالبان وایي په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسېدو لپاره تر ټولو غوره لار دا ده چې دا هیواد هغه موافقه بشپړه عملي کړي چې د تیر کال د فبروري په 9 دواړو لورو د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړې ده. طالبان دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې امریکا پر دې موافقې له سره غور کوي او ناتو هم په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ارزوي. د طالبانو لخوا دغه غوښتنه د طالبانو مرستیال مشر او د دې ډلې د قطر د سیاسي دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر د امریکا ولس ته په هغه سره خلاص لیک کړې چې پرون سیشن بې په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی دی. ملا عبدالغنی برادر چې نږدې یو کال مخکې دغه موافقه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لاسلیک کړي ویلي، اوس چې د دوحې پر موافقې یو کال تیریږي له امریکایي لوري څخه مو غوښتنه دا ده چې له خپلې ژمنې سره سم د دې موافقې پوره پلي کېدو ته ژمن پاتې شي. په دې اړه چې ولې په اوس وخت کې طالبان د امریکا ولسته دغه سره خلاصې لیکاستوي، په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر دی و اندوی محمد نعیم نظر مو پوښت.
د همدې لپاره د افغانستان اسلامي امارت او د امریکا د متحده ایالاتو مابین مذاکرات وشول چې تقریبا تر 3 میاشتو زیات وخت یې ونیولو، او د هغه په نتیجه کې توافقنامه رامنځته شوله. د افغانستان اسلامي امارت لري باندې بار خپل موقف واضح کړی دی. اوسنی وخت کې یو ځل بیا مناسب وګڼل شو چې دغه موقف او د پالیسي خپل بیا یو ځل ټول نړۍ او ټول خلکو ته واضح کړي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري ویل چې په ټوله کې پر دغه موافقه او لمخې له افغانستان تر مې میاشتې پورې د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو پر ضرب الاجل لسره غور کوي. په عین حال کې د ناتو دفاع وزیران هم په افغانستان کې د دې تړون د حضور د راتلونکو په اړه نن او سبا په انلاین غونډه کې خبري کوي. د دفاع وزیرانو سبنۍ غونډه به تر ډیره پر افغانستان متمرکزه وي. د امریکا نوی دفاع وزیر لوید آسټن هم د لومړي ځل لپاره په دې غونډه کې ګډون کوي. امریکایي چارواکو تر اوسه د طالبانو د دغې وروستۍ غوښتنې په اړه څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې لوړ پوړو امریکایي چارواکو په خپله طالبان له دغې موافقې څخه په سرغړونه تورن کړي وو. چارواکو ویلي طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی، له القاعده سره اړیکې نه دي شلولي، او د سولې خبرې په ښه نیت او اغېزمن ډول مخته نه دي وړي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ هم د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې د دوشنبې په ورځ وویل چې طالبانو د شوې موافقې ټول شرطونه نه دي عملي کړي. هغه وویل طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي، په ښه نیت خبرې وکړي، او له نړیوالو ترهګرو ډلو سره د اړیکو شلولو په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي. د ناتو سرمنشي وویل ناتو له افغانستان په وتلو کې بیړه نه کوي، او د دې تړون لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نه شي. په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د طالبانو د دغه سرخلاص لیک په وړاندې غبرګون ښودلی، او هغه برخه یې تر پوښتنې لاندې راوستې چې طالبانو پکې د افغاني ټولنې د غوڅ اکثریت د ملاتړ د لرلو ادعا کړې ده. امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې که طالبان ادعا کوي چې د ټولنې اکثریت ملاتړ کوي، نو ولې له انتخاباتو ویریږي؟ او دا ډله هیڅکله هم دغه او د عمومي اجماع کلمات نه کاروي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل طالبان چې له امریکا په بشپړ ډول دغه موافقې د عملي کېدو غوښتنه کوي په خپله کله عملي کړې ده.
طالب باید به میز مذاکره صلح حاضر شوه.
طالبان باید د سولې د خبرو میز ته حاضر شي او تاوتریخوالی پای ته ورسوي. په خوشینۍ سره طالبانو دغه دواړه نه دي کړي، او قدرت ته د رسیدو لپاره یې یو ډیر جدي دریز غوره کړی دی.
طالبانو په دغه لیک کې په دې اړه که امریکا دغه موافقه بشپړه عملي نه کړي، د دې ډلې غبرګون به څه وي څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې خبرداری ورکړی چې د نه تطبیق په صورت کې به دا ډله پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو حملې لسره پیل کړي. د دغه موافقې تر لاسلیک وروسته طالبانو په تیر نږدې یو کال کې په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو باندې له حملو ډډه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې یو غاک د سولې لپاره تر سرلیک لاندې ولسی مشایره شوې ده. په دغه مشایره کې د جګړې په کېلو لورو غاک شوی چې نور دې له جګړو لاس واخلي او اوربند ته د غاړه کېږدي. په مشایره کې ډیری کسانو ګډون کړی و. نور حال په دغه راپور کې.
یو غږ د سولې لپاره، هغه هم له هغه ښاره چې هره ورځ ورڅخه د جګړو وژنو او وینو تویولو غږ نه راځي. غزنی د دغه ولایت له مرکز څخه په 5 کیلومتره واټن شمال لویدیز لور ته په نواباد سیمه کې وقتفر فرهنګي ټولنې د سه شنبې په ورځ مشاعره جوړه کړې وه. په دغه مشاعره کې د شاعرانو، فرهنګ پالو او د قلم خاوندانو تر څنګ سلګونه تنه د شعر مینوالو او لسی خلکو ګډون کړی و. شاعرانو د سولې ترانې ویلې او مینوالو په چکچکو بدرګه کولې.
بچ ډوډۍ ګلاس اوبه دی وي، خو سوله دی وي، پر سر مو بام کنه وینه دی وي، خو سوله دی وي. د سر دښمن ته هم مرګ نه غواړو، ژوندی دی اوسي. د سر دښمن ته هر مرګ نه غواړو، ژوندی دی اوسي. ورته دعا کوو چې ښه دی وي، خو سوله دی وي.
شاعر د ټولنې ترجمان بلل سوی دی، خو وایي شعر بیا هغه کلام دی چې لزل خیزي او پزلک شینی. دلته هدف له دې څخه دا دی چې شاعر شعر د مخاطب لپاره وایي او مخاطب یې هم د زړه په غوږونو اوري. د غونډې ګډونوال هم وایي ځکه یې دغه مشاعره جوړه کړې وه چې په جګړو کې ښکیل لوري دي د دوی غوښتنه د زړه په غوږونو واوري. موږ سوله غواړو او سوله مو ارزو ده. دا یاد بنسټ مشر محمد حسین فهیمی د مشاعرې په څنډه کې آزادی رادیو ته وویل:
مردم افغانستان دقیقاً از صلح آرزویشان است.
صلح د افغانستان د خلکو آرزو ده. تلپات صلح او اوربند له لومړنۍ غوښتنو څخه دی. ټول خلک له جګړو، وینو تویولو او تشدد څخه ستړي شوي دي. موږ ځوانان باید په علمي او فرهنګي غونډو او هر ځای کې د سولې غږ پورته کړو او باید ټولو خلکو ته دغه پیغام په یو غږ ور ورسوو چې په افغانستان کې د سولې راشي.
احسان الله احسان شاعر دی او په دغه مشاعره کې ګډون کړی و. ازادي راډیو ته وویل د افغانستان خلک نور له جګړو ستړي سوي دي، نو ځکه په هر ځای او هر سټیج د سولې د ټینګښت او اوربند غوښتنه کوي.
تل مو دا غوښتي دي او تل دا وایو په شعر کې، په غزل کې، په ناسته، په ولاړه، په مسجد کې، په محراب کې، په هر ځای کې دا نارې راپورته کیږي چې خدای سوله راولي او دغه جګړه سي د افغانانو د تباهۍ او د شاته وروسته والي د پاتې کېدا سبب سوی ده. خدای دې دا جګړه ختمه کړي.
شعر چې اغیزمن کلام بلل کیږي، نو د دغه مشاعرې ګډونوال هم وایي که دغه ډول مشاعرې، غونډې او پروګرامونه پر لاره واچول سي اغیزه به یې زیاته وي. جاوید احمد لوڼی د غزنی ښار اوسیدونکی دی چې دغه مشاعرې ته راغلی و. دی وایي دغه ډول مشاعرې او پروګرامونه د خلکو په ذهنونو مثبت اغیزه کولی سي.
ډېر خوشحاله یم او دا برنامه چې نهادې فرنګي وخت فار جوړه کړې وله او ډېرې والي او مثبت اغیزه یې درلوده او ډېر ښه برنامه وله او نسبت په دې برنامه خو زه ډېر خوشحاله یم. زه غواړم چې همیشه داسې یو برنامه ولرو چې زموږ د کشور په اړه خبرې وسي او د سولې په اړه خبرې وسي.
دا په داسې حال کې ده چې خلک سولې ته تږی دي، نو ځکه په شعر، سندره، موسیقي، مجلسونو، مظاهرو او هم هر ځای د سولې د ټینګښت او اوربند غوښتنه کوي.
خدایا سوله راولې ډېر مې ارمانونه دي. خدایا سوله راولې ډېر مې ارمانونه
دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کندوز ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د سپینزر شرکت د غوړیو د تولید فابریکې خپل فعالیت پیل کړی او په نتیجه کې لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د سپینزر شرکت چې یو مهال په بیلابیلو برخو کې تولیدات درلودل او د دې ترڅنګ یې 4000 کارکوونکي درلودل، په کورنیو جګړو کې نه یوازې دا چې غیر فعال شو، بلکې ماشینونه او امکانات یې ویجاړ او لوټ شول. په دې اړه باندې له کندوز دغه راپور ته غوښ شي.
پنځه څلوېښت کلن فرهاد د سپینزر شرکت کارکوونکی دی. د هغه په تن له جوړدي رنګه جامې دي، بیلچای په لاس کې ده او په چټکۍ سره د غوړیو د ماشینونو له مخې کنجاړه لرې کوي. فرهاد د دې فابریکې د فعالېدو په اړه وایي:
خوشحاله یو چې دغه پاپریکه فعاله سوه. دولت باید د صابون جوړونې پاپریکه، د یخ د تولید پاپریکه او د سپینزر شرکت نورې پاپریکې هم فعاله کړي تر څو وزګار خلک په کار وګمارل سي.
50 کلن ګل محمد چې د دې فابریکې تخنیکي چارې پر مخ وړي، له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د دې فابریکې غوړي له لوړ کیفیت څخه برخمن دي.
اسپانی ماشینونه لوی وه، هر ماشین 15 تنه وزن درلودی. دا نوي ماشینونه 1 تن وزن لري او تولید یې هم ښه دی او ډیر ښه کیل تولیدوي. که چیرې د خامو موادو له کمښت سره مخ نسو، نو زموږ به د تولید کچه نوره هم لوړه سي.
له درې لسیزو وروسته د کندوز ولایت د سپینزر شرکت د غوړیو د تولید فابریکې بیرته خپل فعالیت پیل کړی. د سپینزر شرکت چارواکي وایي دوی د غوړیو د تولید فابریکې د بیا فعالېدو په خاطر د 130,000 امریکایي ډالرو په ارزښت له ازبکستان څخه د غوړیو د تولید 15 پایه نوي ماشینونه اخیستي وو او په نصبولو سره یې د غوړیو د تولید فابریکه بیرته فعاله شوه. د سپینزر شرکت رئیس زبیح الله زاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د زراعت د سکتور د مسؤلینو سره په همغږۍ کې موږ له دهقانو سره غواړو سرکال کار وکړو، تر څو دهقان موږ ته د فابریکې لپاره خام مواد تهیه کړي، او موږ هم متحد یاسو د دهقانو سره په مختلفو بخشونو کې مرسته وکړو چې هغوی وتوانېږي موږ ته باکیفیته او معیاري مواد فابریکې لپاره تهیه کړي.
د ښاغلي زاهد په خبره دغه فابریکه په 24 ساعتونو کې د لس ټنو خالص وړیو د تولید وړتیا لري. د دې فابریکې په فعالېدو سره ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د کندز اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي چې د سپینزر شرکت نورې تولیدي برخې دې هم فعالې کړي چې وزګار ځوانانو ته د کار بوختیا برابره شي. د کندز اوسیدونکي څلوېښت کلن عبدالستار شمال پدی اړه ازادي روډ ته وویل
سره د چدغه فابریکه په فاک ډیر چیزونه تولیدو ته تا ته چینیان صابون و هم ساتم ډیر شیان تولیدیدل، اما اوس هغه په فاک په بدل باندې ډیر کم چیزونه تولیدي. خو خوشاله پدې استو چې اغاز پیل شه، امیدوار یو چې مرکزی دولت دې ته توجه وکړي او په زړګونو کندوزی ځوانان باندې کې لاس پکار شي تر څو د ناامنۍ کچه راټیټ شي.
د سپینزر شرکت په 1344 هجری لمریز کال کې جوړ شوی وو، خو د کورنۍ جګړې پر مهال د دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعال شوې، وسایل لوټ او کارکوونکي بیکاره شول. د دې شرکت رئیس زبیح الله زاهد وایي چې د سپینزر شرکت له کورنۍ جګړو مخکې هر کال له کروندګرو 100,000 ټنه پنبه پیرله، او همدارز هر کال 1,500 ټنه پخته، 1,000 ټنه خالص غوړي، 1,500,000 کلچې صابونونه، مقطري اوبه، یخی، اکسیجن او ډول ډول چینی لوښي تولیدول. خو اوس د کندز د سپینزر شرکت رئیس وایي هڅه کوي چې د غوړو د فابریکې تر څنګ د پنبې د تولید فابریکه هم بیرته فعاله کړي، چې ورسره به د کروندګرو پنبې ته بازار او بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. ازادي راډیو ته غوږیست. د افغانستان مالی وزارت ژمنه کړې چې په 14 مالی کال کې به د ټیټ رتبه مامورینو او ښوونکو معاشونه زیات کړي. مالی وزارت ویلي د جمهور رئیس د هغه د مرستیالانو او د کابینې د غړو معاشونه کمیږي، او په بدل کې به د ټیټ رتبه مامورینو معاشونه زیات کړي. په دې اړه پام وکړئ د ملالۍ بشیر راپور ته.
د افغانستان د مالیه وزارت د ټیټ رتبه دولتي مامورینو د معاشونو د ارزولو خبره کوي. د مالیه سرپرست وزیر محمد خالد پاینده د سه شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د کورنیو فنی سلاکارانو معاشونه به و ارزول سي. د شاغلی پاینده د لیکنې له مخې په پام کې لري چې د دې کار د عملي کېدو لپاره د ولسمشر د مرستیالانو او د کابینې د غړو په معاشونو کې کموالی راځي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه د مالیه وزارت دغه اقدام هرکلی کوي او وایي د دولتي کارکوونکو د تنخواو د ډېرېدو لپاره د هر ډول اقدام هرکلی کوي. د ولسي جرګې د مالیه او بودیجې کمیسیون غړي زلمی نوري وویل ښه ده چې دغه کار عملي سي.
د ملي شورا او د مالیه او بودیجې د کمیسیون نظر هم همدا دی چې د رئیس ان ټی ای همدارنګه نورې لوړې تنخواګانې لکه د جمهور رئیس د مرستیالانو د کابینې د غړیو وکیلانو وزیرانو او هر څوک چې وي باید تنخواګانې کمې او د ښوونکو ملکي مامورینو امنیتي کارکوونکو تنخواګانې لوړې شي. موږ د دې پلویان یو ښه خبره ده، موږ هرکلی کوو خو چې عملي شي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې د مالی کمیسیون یو بل غړی عبدالظاهر سالنګي وایي په هغه ناسته کې چې د سه شنبې په ورځ دوی د مالیه وزارت له چارواکو سره درلوده، د 1400 مالیه کال د بودیجې په اړه کومې هوکړې ته نه دي رسیدلې.
موږ د دوی له دې نیک ګام نه ملاتړ کوو، خو موږ نن تر 2 بجو پورې د مالیه او بودیجې په کمیسیون کې وو. له مالي معین او د بودیجې له رئیس سره مو بحث درلود. موږ یوې مثبتې نتیجې ته ونه رسیدو او بحث پاتې شو. سبا ته که د مالیه د سرپرست وزیر ټویټ یو فرصت برابر کړي، موږ ورنه ملاتړ کوو.
لا تر اوسه د دې طرحې جزئیات نه دي څرګند. آیا هغه اندازه پیسې چې د ولسمشر د مرستیالانو یې د کابینې د غړیو او د دولت د فنی سلاکارانو له معاشونو کمیږي د ټیټ رتبه مامورینو د معاشونو د لوړولو لپاره کفایت کوي؟ د دې پوښتنې ځواب روښانه نه دی. د مالیه وزارت نوې طرحه د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ تر 2 اونیو جنجال وروسته اعلانېږي. مخکې تر دې ولسي جرګې د څوارلسم مالی کال بودیجه دوه ځلې د نولس مواردو له امله چې یو یې پکې د دولتي کارکونکو د معاشونو د یو شانولو موضوع و رد کړې وه. د بودیجې سند د درېیم ځل لپاره د تیر اونۍ د چهارشنبې په ورځ ولسي جرګې ته ولېږل سو، سره له دې چې د درېیمې طرحې هم د ولسي جرګې د یو شمېر غړو له انتقادونو سره مخامخ سوې، خو تر اوسه یې برخلیک نه دی روښانه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
واشنگتن اگزامینر د ناټو دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په اړه لیکلي چې پکې لوید آسټن د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دفاع وزیر په توګه ګډون کوي. نن د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 18 نیټه په آنلاین توګه دا غونډه پیلېږي چې پکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور په اړه هم خبرې کیږي. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ د توافق له مخې ټاکل شوی د ټول نړیوال ځواکونو له افغانستانه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې ووځي، په دې شرط چې طالبان د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د امریکا متحدان سترګې په لاره دي چې پوسی اوس به څه پرېکړه کیږي. په مقاله کې راغلی چې آسټن به له خپلو سیالانو سره په دې غونډه کې په دغه مورد کې سمدستي ځواب ونه لري. تر دې مخکې د ناټو عمومي سرمنشي ینس ستولتنبرګ د دوشنبې په ورځ وویل چې له افغانستانه به په مناسب وخت کې وځي. د له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي او د تروریزم پر ضد په مبارزه کې پر خپله ژمنه وفا وکړي. طالبانو د بایدن له ادارې غوښتي چې د قطر په دوحه کې لاسلیک سوې د فبروري میاشتې موافقه په بشپړه توګه عملي کړي، خو تر دې مخکې یوه پلاوی په خپل راپور کې د امریکا کانګرس ته ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دی وغځوي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې اروپایي محکمې په هغه قضیه کې د جرمني ملاتړ کړی چې په 2009 کال کې په کندوز ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه ده. په هغه پیښه کې شاوخوا نیوي ملکیان وژل شوي وو. له هغې پیښې وروسته 12 کاله مخکې د تیلو پر ټانکرونو د حملو په اړه تحقیقاتو د جرمني نظامیان له ننګونو سره مخامخ کړي وو. خو په دې مقاله کې راغلی چې په فرانسه کې د اروپا د بشري حقوقو محکمې د سې شنبې په ورځ د یوه حکم په صادرولو سره وویل چې د تیلو پر ټانکرانو د حملو په اړه د جرمني تحقیقاتو د اروپا د بشري حقوقو له کنوانسیون څخه سرغړونه نه ده کړې. په مقاله کې لولو چې د پیښې په شپه طالب جګړه مارانو دوه ټانکرونه وتښتول چې د ناټو ځواکونو لپاره یې تیل وړل، خو د مقالې په وینا د تیلو ټانکران د کندوز په ریګي سیمه کې بند پاتې شول او دا ځای په کندوز ولایت کې د ناټو ځواکونو له اډې سره په 6 کیلومتره واټن کې دی. د امریکایي ځواکونو د دې اډې د ځواکونو افسر د جورج کلین په نوم یو قومندان د هوایي ځواکونو ملاتړ غوښتي و چې فکر یې کړی و جګړه ماران د تیلو له ټانکرونو د ګرځند بم په توګه کار اخلي. یو شمیر نورو نړیوالو رسنیو هم دې موضوع ته پام کړی دی. د بیلګې په توګه د المان ډی پی ای خبري اژانس ویلي چې یو سړی چې په دغه پیښه کې دوه ځامن وژل شوی و د قضیه د اروپا نړیوالې محکمې ته وړې و. ډی پی ای زیاته کړي چې د قربانیانو کورنیو د زیان د جبران لپاره په جرمني کې هم یو شمیر محکمو ته مراجعه کړې و، خو وروسته لولو چې د دوی غوښتنلیکونه چې وروسته یې په دسمبر میاشت کې وو رد شول. په لومړیو کې راپورونه راغلي و چې په دې پیښه کې طالب جګړه ماران وژل شوي وو، خو وروسته پلټنو وښودله چې ډیری وژل شوي ملکیان وو او ویل شوي وو چې له ټانکرانو د تیل اخیستلو لپاره هلته راټول شوي وو.
ایران او روسیه د هند سمندر په شمالي برخو کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. جزئیات له نوریاس نوری اورو.
د ایران او روسیې ترمنځ د هند سمندر په شمالي برخو کې دغه پوځي تمرینونه د سمندري امنیتي کمربند په نوم په 1000 متره مربع ساحه کې پیل شوي دي. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې په دغو ګډو پوځي تمرینونو کې د ایران سمندري ځواکونو د سپایي پاسداران انقلاب سمندري ځواکونو او د روسیې بحري قواوو ګډون کړی دی. د دغو ګډو تمرینونو ویندوی ادمیرال غلام رضا تهاني پرون سېشنبه په تهران کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د دغو تمرینونو هدف دا دی چې په سمندر کې د ژغورنې مرستې رسولو، د مخابراتي او عملیاتي ګڼو بڼو د تامین په برخه کې له یو بل سره د معلوماتو او وړتیاو تبادله زیاته شي او هم د کنټرول او قماندي مسله تامین شي. د هغه په وینا د هند سمندري ځواکونه به هم ګاونډو هیوادونو او سیمې ته د سولې او دوستۍ په نیت له دغو تمرینونو سره یو ځای شي. د ایران د ایرنا دولتي خبري اژانس د راپور له مخې دغه پوځي تمرینونه به درې ورځې دوام وکړي.
د 2019 کال د دسمبر لمیاشتې رئیس دوړو هی ودونو لچین سره یو ځای د هند په سمندر او عمان خلیج کې پوزي تمرینونه تر سره کړی چې د ایران او روسي ترمن دوهم ځلی تمرینات چې تر سره کوي. ایران او چین د غراز تیر کال پر روسیه کې په پوزي تمرینونو کې هم ګډون کړی وو. ایران د غراز تیر اونۍ هم عراق پولې ته څیرمه پوزي تمرینونه تر سره کړل چې د دې هیواد ځمکنیو ځواکونو پکې ګډون کړی وو. ایران د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې په وروستیو ورځو کې چې په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی و دغه پوځي تمرینونو ته مخه کړې ده. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې تهران هڅه کوي چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن اداره وهڅوي چې بیرته د نړۍ له قدرتونو سره د دې هیواد د 2015 کال اټومي تړون ته ور وګرځي. له دغه تړون څخه تر وتلو وروسته پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران بیرته بندیزونه ولګول. د بایدن ادارې له دغه تړون سره د بیرته یو ځای کېدو لپاره لیوالتیا ښکاره کړې خو ویلي دي چې ایران باید په هغو کړو ژمنو بیرته عمل وکړي چې په وروستیو کې ورڅخه سرغړونه کړې ده. دغه راز ویلي چې تهران باید د مزایلو له پروګرامونو او په سیمه کې د نیابتي ډلو له ملاتړ لاس واخلي. خو ایراني چارواکو ویلي چې د مزایلو پروګرام او سیمه ییز سیاست هغه څه نه دي چې خبرې پرې وشي.
اوس هم ورزو لنډو خبرونو ته وخت په افغانستان کې اتنی میبجی ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې ډیر ژر به په افغانستان کې د استرازینیکا د واکسین تطبیق پیل کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي دي چې د روغتیا نړیوال سازمان د استرازینیکا د واکسین د تطبیق اجازه ورکړې ده. هند افغان حکومت ته 15 لک ډوزه واکسینونه ورکړې دي. په بلخ کې چارواکي وایي چې نږدې 200 میلا بیلابیلې وسلې ډایاک ته سپارل شوې دي. د بلخ امنیتي چارواکو ویلي دي چې دغه وسلې له ناقانونه وسلوالو ډلو او جنایتکارو ګروپونو ترلاسه شوې دي. افغان حکومت د جنرال براین مانیس خدمتونه ستایلي دي. ښاغلی مانیس د ناټو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې یو لوړ رتبه جنرال دی چې د افغان حکومت له خوا یې خدمتونه ستایل کیږي. دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي د دې وزارت په وړاندیز او د ولسمشرۍ له منظوري وروسته د ښه پوځي خدمت مډال پرون د دغه ماموریت د عملیاتي چارو مرستیال جنرال مانیس ته ورکړل شو. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي چې د هرات په اسلام کلا بندر کې په لګیدلې اور کې د راستنیدونکو چارو لپاره د دفتر تاسیسات یو څه زیانمن شوي چې له امله یې له ایران افغانستان ته بیرته ستنیدونکو کډوالو ته خدمتونه په مخکینۍ بڼه نشي رسولی. د بلغاریا چارواکو ویلی دی چې له دوبۍ څخه د یوې کشتۍ نیولې ده چې پکې 400 کیلوګرامه هیروین ضبط شوې دي. دا کشتۍ د ایران پورې مربوطه او ویل کېږي چې هیروین د قیر په رولونو کې ځای پر ځای شوی و. لنډ خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. دویمه نیمایي پیلو وړاندې یو اونیز پروګرام لرو. ازادي اوریدونکو خو تر هغه مخکې به کوټې ته ورشو. د فبروري په 14 د بلوچستان په کوټه کې پر هزارګانو د یوې خونړۍ حملې 8 کاله پوره شول. په دې برید کې چې ذمهواري ناقانونه ګرځول شوې وسلوالې ډلې لشکري جنګوي منلې وه شاوخوا 90 کسان وژل شوي وو. عبدالحی کاکړ په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
دا د 2014 کال د فروری 14 نیټه وه. ماښام وختو د کوټې هزاره ټاون کې په لارو کوچو کې د دل په څیر خلکو ورځنی ژوند پر مخ وړلی. عاطف صادق هم د خپل یو ناروغ رشتہ دار تر پوښتنې وروسته کور ته په لاره وه چې دا مهال یو دروند ژغ تر غوږ شو. نوموړی د فروری په 14 نیټه مشالې ټول چې تر ډېره وخته په نسوه چې څه وسو.
زه په لار وم چې چاودنه وشوه. دومره زورور او یارهونکې وه چې تر 30 منټه پورې پوه نه شوم چې څه وشول. تر دې مخکې مې د یوې چاودنې دومره دروند غږ نه واورېدلې. د کړکیو شیشې ماتې شوې او دروازې په خپله خلاصې شوې. بره په اسمان کې تشې خاورې په نظر راتلې. د چا سر او د چا لاس زخمي و چې ورنه وینې بهېدلې. ډېر د پریشانۍ حالت و.
کافی پریشانی کی حالت میں. لا عاطفی سره د ورونو او خندو غم سوچ دا وخت په ټیوشن سنټر کې ول. هغه رابطه وسر وکړه او بیغه مسواک چې ټول روغ رمټتی. خلاص وخت ورسته مور ورته ټلیفون وکړي چې د پلار خودي هیڅ درک نه لګیږي او نه هم
ټلیفون پورته کوي. حمله د ځای ځخه د عاطفي او کورنۍ کړاونه او غمیزه پیل شوه. په دې چاوتنه کې یو نیوي کسان وژل شوي او شاوخوا یو سل نیوي کسان زخمیان شوي ول. عاطف وایي چې هغه او خاوند یې د شپې تر نیمه پورې پر څلور واړو هسپتالونو وګرځېدل خو پلار یې ونه موند. د لټون پر مهال دوی د بولان میډیکل کمپلیکس بیړنۍ خونې ته ورننوتل چې پکې مړی او د مړو د بدن غړي پراته ول. عاطف اته کال وروسته هغه منظر یادوي. عاطف او خاوند په لټون لټون ستړي شول او کور ته ولاړل. سهار ټول مړي امام باړې ته ورولل سل او عاطف او مور یې هلته هم ورغلل. عاطف وایي چې لدې یو یو مړي ځخه څادر پورته کولی چې پکې داسې کسان هم ول چې مخونه یې نه ول او پړ مخې اړول شوي ول خو هغې پکې خپل پلار ونه موند. د امام باړې په یو کوټه کې د مړو د بدن غړي جامې او پیزار ایښودل شوي ول. عاطف او مور یې د خونې ته ورننوتل.
دو تین مہینے پہلے ہی اپنے والد کے لیے میں نے ایک انگوٹی خریدی تھی. میں نے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ شاید
ماں تو تری میں اشتے مخ کے دپلار لپارا انگوٹے یا گوتا خستے وا پا آگے پسیو گرزی دم کو پیدا میں نکلا. ماں دھاگے لپارا چپل یا خستے وے اوزما مور راتے وے چی آگے ہم داغا چولی وے وہ آگے میں ہم پا نظر نراغلے. ماں جامی اولی دلے اولا مور نمی او پختل چی بابا دا خستے وے آگے چی اولی دلے نو پزما کرا پری وطا وے وے آو ہم دا یا خستے وے د دې جامو په لستونو کې یو لاس بند وو. هغه مو را واخیسته او خبر نه هم چې دا د هغه لاس وو هم او کنا.
پریس میچینګ کرکے ایک ہاتھ ہم نے اٹھایا تھا لیکن پتہ نہیں وہ بھی تھا یا نہیں
تھا. عاطف د خپل نه پینځوس کلن پلار عبدالحبیب مړی روغ رمټ پیدا نه کړ او دوی واځي د هغه لاس په قبر کې شخ کړی. دا وایي چې کله هم د فروری شپاړسم نیټه راورسی نو په دې ورځ د پلار هغه خبره وریاد سي چې کله به کور ته ورغلی نو له شابه پر دې ژغ وکړ.
چکل با زما کور تراغ لے نو لشا بای را باندے غا بکلے دا خبر میں ہر کال پا دے ارس دے را رایا دیگی زنا سا پشا تاو گرم ہو آغا نوی اس ہم مونگ داغا ٹیلیفون نمبر ملاو خو ملاو نشی
پا چودن کی دا وجلسو کسانو دا کورنی پوینا دا سی مڑی ہم ول چیا خو پیجندل کیدل نا او زین خو لسرا ٹکڑے ٹکڑے سوی ول. دا دی پا خبره دا انسانی غشو دری بوجه شخی کڑی بی دا خدیجه دوی اندورگانی سلیما او زینب هم پا دی چودن کی وجلسوی او یوازی غش مندلی بی او آغا هم ارتمالو منده چی دا چاوی.
سلیما
شپاڑس کلنا او زینب چورلس کلنا وا او هغه محل دوی له ټیوشن سینټره کورته پلاروي چې چودن وسوا. د دوی مور هوا بیگم هم په دې چودن کې زخمی شوی و چې د علاج لپاره د کراچی آغا خان هسپتال ته یوړل سوا خو هغې ته دا معلومه نه وه چې دواړه لونه وژل شوي دي. هوا بیګم د فروری په شپاړسمه نیټه مشال ډېرې تول چې یوه میاشت وروسته چې د لونو د مرګ خبر ورته واورول سو نو له اورېدو سره سم بېهوشه سوه او یو وار بیا هسپتال ته یوړل سوه. هغې اته کاله وروسته هم د دواړو لونو عکسونه او صادري له ځان سره سنبال ساتلي دي.
سلیمی او زینب عکسونه پړونی یا صادره مې د یاد په توګه ساتلې دي او چې کله را یاد شي نو را به یې اخلم ورته ګورم او بیا یې بیرته کېږدم.
د کوټي په 1958 عمری آباد کې اوسم په لسګونه داسې کورنۍ سته چې خپلوان یې د ترګرۍ ښکار شوي دي. هزارګان له تیرو شاوخوا شلو کلونو راسي له ترګرو حملو سر مخامخ دي چې اکثره وخت یې د وژلو ذمواري ناقانونه ګرځول سوو ډلو لشکرې جنګي او داعش منلې ده.
آزادي او اوریدونکي جوڑونکے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونو درنو مينوالو السلام علیکم خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ ستاسو د سلامتی او خوشی په هیله د دې اونۍ خبرونه بیا هم چمتو سوي ده هیله کوم چې په غور سره یو ووري او په دې خبرونه کې د بیلابیل ولایتونو څخه ستاسو پیغامونه او ستونزې راخېستې دي نظریه مو دي شکایتونه مو دي د دې لپاره چې پیغامونه به خیر ډیر دي نو غواړم چې همدا پیغامونه په پرله پسې ډول درته خبر کړم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه احمد جان د تهران د ایران د تهران څخه څه پیغام لرم ما د افغانستان د سفارت او د شفغانی څخه دا ویل چې موږ د افغانانو پښتنه ولې نه کیږي
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
زه ملا صاحب عبد الله د لشکرګاه د مرکز څخه ستاسو په تماس کې یم دا غدې لمند غنم چې قشیږي باریږي زی د کندهار په خوا باندې کندهار خلا په صورت مشکل کور دی لکه پر بولندک باندې په کوچاجه ته ور باندې اوري پاکستان ته خپل د می وجاړه زده بل پر در ولاړ نو دا باید راګیر سی خپل مساکین په کرا یو من غنم په درې سو کالدار دین را مسکینانه د کوم ځای کې زما د چاواکو څخه د لوړ مقامات څخه د هله د چې دا غنم پاکستان ته نه پریږدي راګیري چې تر څو خپل په کور کې ارزانه جوړ کړي والسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه اسمت الله خوشاله د هلمند ولایت د بودان سمعي کې درنه ولرم بل دا غنم کوګوره د حکومت په ملرنه نو ته کې دا غنم ورځ او ورځ پته کې چې مخوړان درنګ دي چې دا غنم دې پریږدي نور ځای ته ځي اول د خپل د هلمند خلک پراکټي بیا جوړ لاشت نور ولایت وته د هلمند خلک ګره وږي وته ځناس دي من په درې سو کال دا خلک یې ګره دار کم نه چي دي دال ملنګان دا ول دا حکومت په ملرنه نو ته کې هله د چې حکومت دې ته ملرنه وایي
کله خار ولایت څخه اختر محمد دا پیغام ستوونه دا زمز غنم چې په یمند د دا وطنو کې سیمه دي دا تجاران تم د لاسه تلران ته د سیمه پاکستان ته اړي الته پاکستان ته ملخانو کوشتو ته ډیر دا قوان نقصان رسولي دي وخت دا زمز غنم ګر دوري روان دي چلوي دا زم سره کوم غل حکومت یو دي حکومت مې د ایران څه په دې کې د پولیس ورواچي دا نه چې د پولیس سره د چا سفر مرسته هغه د پولیس سره سره د پولیسو بنکاس نه څه داسمه یو پورته بچي دا څنګه یو پورته بچي خدای پر موږ باندې راوستل د خدای له نور پر موږ باندې څه کوي د وروه یو غوړی نو څه په څلور زره کلدار به راني څه د خدای پر دي او زموږ د وطن غنم ګرځ روان دي پاکستان ته دا خوا پر موږ باندې بیا په چند به باندې فصلي ډېر دي چې پایا ته خپل چې دا وسی د افغانستان خصي شوته د ولاته پر غلي ار پولیس چې په سیاوه کې د پولیسو کارګر د پولیسو سره د نور قانون مانو نشي لا مراتي چې د پولیسو کار د پلاس کې په سیاوه کې بالا د پولیسو سره سره دی دغه زما د لوړ پورو چارواکو څخه دا ویلو امید دانې خوښ دي پر دغه غنمو باندې بندیز ولګي د خپل د وطن فار او غریب خلکو او بودې داسې جنت د خدای او د قران ورې ته دی ګور نور مو وخت نه سم وصله
د دهلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څنګه خبره کوم د دهلمند ندالی ولسوالۍ پر سړک باندې او مؤمن غلا چې خلک په چړو کې ځو کې نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې ورور د چرا چې ګورې وا پوسټ پر اسمان د بل پر چرا اند ورته غواره چې ورور دغه منځ کې امنیت خوندې شي چې دا منځ کې امنیت سم چې د نسنه دا وستي دا نن ساتنه کوي چې مسلمانې څنګه پر عام سړک پر سره غرمه باندې راولاس پچړو ولي د مسلمان زما غوري زما د پیغام دي تر مسلمان پرې ورسي وسلام په احترام
ته رانی دا غوي چې دا خلک دا اعلانونه کوي ورته دي چې کی پلان کوي د ستان کوي دا شته چې ذاتی په ټول علمون ولایت کې نه سره روډي ورته چا دی ونه کنه مو کړی دي کراغلی خپل د انجنیرانو د ملکان سره خوري نو لیک چا چی چی نه دی ورسړي
السلام علیکم زه مې اعلان د کندهار د ولایت نه سماعت سره نیول دي ما د ازادي راډیو د کارکونکو څخه ایلو خواهش دي چې د موږ پیغام د ګور شاروک پر ورسوي موږ د غینې د شموز دلته په کندهار کول ورګ شو مربوط دي زمو د مو درې میاشتې چې موږ نه ماشونه چارې کړې دي او لږ موږ غمو چوکري اول ته ناری وي خلک د ازمور مشران وزارت دفاع داسې دی او ملي اردو داسې دی او ماشونه پر وخت ورکول کیږي د مشکل لوش د کلټه ته دی او کیږي چې ماشو کول سوري او زموږ دغه درې مې شواند چې موږ مو سمې ماش شارا کړی دی او موږ زموږ غمو څو خوري د ازادي راډیو څخه ډیر مننه سلام
السلام علیکم زکاتم د کندهار د محبت څخه زنګ دوستوم زموږ مشکل لري زما ایبه ما او څلور کار مې کې په محبت کې بنځم د مې ماش مات نه راکې کټ نوم لرم دا څنګه نصر کې سلام علیکم
السلام علیکم جوړ په خیر د برنجر منیا مریکلی د هلمند ولایت د مشکلګا سره کې کړه ورور ما پیغام دار ورور چې داخلك دی په دا کرونا وایرس باندې څه خنوي دوی دا کرنټین مراد کې کرنټین دي چې ورور داخلك ته کورو کې کرونا دې دی ونی چې ماسک دې کار واخته چې د دشکش دې کار واخته چې یو بل درو بل څه دې لري وو چې 2 متر فاصله باید ونی چې یو دروازې ته چې یو لاس څوک راغې دې څوک لاس نه وروړي دا که د خلک یو خاص په پسخلې راړول دا کړنه نو هغه زمونه د دې تمنې چې کله ونیول نو دا یو سپک پیغام وو ټول د افغانستان ولسته د افغانستان خلکو ته نو دا پیغام ورو ورو د کورنۍ دې ونی چې کورنۍ په پسخلې راړې کورنۍ